وخت د ورځې 2 بجې شوې ده. د سات ډېره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ یونیس پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې د دې سات خبرونه درته سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د اشورا په مناسبت ویلي افراد چې د بې اتفاقي او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نه خوري. د سولې عالي شوراوي په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوشی کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. د امریکا متحد ایالاتونو وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي. د افغانستان ولسمشر وایي افراد چې د بې اتفاقي او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نه خوري. محمد اشرف غنی نن د کابل په امام زمان جامع جماعت کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی مراسم ته وویل د هیواد دشمنان نسی کولای د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي خبره کړي. امام زمان هغه جماعت دی چې مده مخکې پرې ډله ایز برید چې داعش ډلې مسؤلیت منلی و نږدې 13 تنه وژلي او تر 500 زیات نور ټپیان کړي وه. په کابل کې د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم په دې مناسبت جوړ شوی مراسم ته په وینا کې د افغانانو پر یووالی ټینګار وکړ.
برکت عاشورای حسینی
راځي د حسینی عاشورا په برکت د افغانستان د مسلمان ملت یووالی چې د خدای په برکت وجود لري دا چې ټینګو چې له داخل او بهر څخه زموږ دښمنان ونه کړی شي دغه یووالی ته کوچنی زیان هم ورسوي.
د افغانستان ولسمشر پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د عاشورا په مناسبت د تکیه خانو، جماعتونو او نورو سپیڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړې پام وکړي. د سولې عالي شورا وایي په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوشی کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. دغه شورا وایي په هیواد کې سولې ته د شرایطو برابرېدو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل
په پاکستان کې د دوو هیوادونو د حسننۍ په نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي، په بیرو کې د بندیانو د خلاصون او تبادلې تر څنګ نور ډېر زیات موضوعات هم شامل دي.
تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي وه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر مهال د طالبانو د څلورو مشرانو پر تبادله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره خبرې کړي دي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ایران سپایي پاسداران انقلاب د افغان کډوالو ماشومان په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلي دي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې نن خبره کړې ویلي افغان ماشومان چې هاته عمرونه یې 14 کلونه تر رسیږي د لشکر فاطمیون په چوکاټ کې په سوریه کې جنگېدلي دي. د افغان جنگیالیو تشکیل شوی هغه ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي او په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي. ایران تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تسنیم خبري اژانس چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب ته ورنږدې دی د دې ډلې د جنگیالیو شمیر 14 زره یاد کړی وو. د اورزګان محلي چارواکي وایي هڅه کوي په چوري ولسوالۍ کې هغه پوسټه بیرته ونیسي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده. د چوري ولسوال امین الله خالقي نن یکشنبه ازادي رادیو ته ویل په دې پوسټه کې څلروشت سرتیری و چې د جګړې پر مهال یې ځینې وژل سوي دي.
د ملي اردو پوسټه د نیازو په سیمه کې وه، تقریبا 30 نفره وه، 4 نفره یې غره ته ختلي دي او نور کسانان یې بعضې شهیدان شوي دي، بعضې بیا تسلیم کړي او نور هغه پوسټه کې طالبان دي.
ولسوال په چوري ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال د 300 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو خبره هم ورکړ. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې چوري ولسوالۍ محاصره کړې ده. بلخو د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په یوه پوسته کې یوه محلي پولیس، څلور نور پولیس د دوی د قمندان په ګډون په ډزو وژلې دي. د جوزجان امنیه قمندان مل پاسوال فقیر محمد جوزجاني ازادي رادیو ته وویل پېښه تېره شپه د خم اب ولسوالۍ د بوزارق کلي په یوه پوسته کې ترې شخړې وروسته وسوه. د دې په وینا دغه پولیس تر پیښو وروسته له وسلوالو طالبانو سره ملګری سوی دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې 15 پولیسي وژلي او وسلې غنیمت کړي دي. د امریکا متحد ایالاتونو وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي. امریکا په عین حال کې پر روسیې چې په دې لیست کې شامل ده محدودیتونه زیات کړي دي. سپین ماڼۍ پرون شنبه وویل د ایران تر څنګ د وینزویلا او څلور افریقایي هیوادونه به د امریکا په دغه لیست کې شامل سي. دغه څلور افریقایي هیوادونه دي د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، استوایی ګینې، جنوبي سودان او سودان. ځینې نور هیوادونه چې له پخوا د امریکا په دغه لیست کې نمونه شامل ول لکه روسیه، شمالي کوریا، ایرتریا او سوریه به له امریکا سره د کلتوري او تعلیمي تبادلو د پروګرامونو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ سي. روسیه د اوکراین هغه ادعاګانې رد کړې چې پکې ویل سوي و مسکو د خپل ژمنې خلاف تر پوځي تمریناتو وروسته خپل ځینې پوځیان په بیلاروس کې پرېښي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي، د روسیې پوځیانو چې په زپا 2018 پوځي تطبیقاتو کې برخه اخیستې وه ټول خپلو دایمي اډو ته ستنې سوي دي. تر دې مخکې د جمعې پورځ د اوکراین د پاوز لودرستیز ویکتور موژینکو له رویټرز آژان سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې د روسیې ځینې پوځیان په بیلاروس کې پاتې دي. د خبرداری ورکړې و دا مسله به د مسکو او کیف ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسوي. او د هسپانیا پولیس په کاتالونیا سیمه کې لاری ورکوونکي سره لاس او ګریوان شول. پولیسو د رایې ورکولو د صندوقونو د ضبط کولو او د خپلواکۍ په اړه د هغې ټول پوښتنې د مخنیوي هڅه وکړه چې په مادرید کې چارواکو غیرقانوني بللې ده. نن سهار د اسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې درې اچونې د پروسې تر پایل لنډه شیبه وروسته د بلوازت پولیس او رای ورکوونکي درې ورکولو په یو مرکز کې لاس او ګریوان شول. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړی، د شار په یو شونځي کې درې ورکولو لیو مرکز په سلګونو کسان چې درې ورکولو په نیت ورغلي و په زور استل سی ودی. د خپلواکي په اړه د ټول پښتنې په اسپانیا کې د اساسي قانون پر سر تر ټولو جدي بحران چې څول سیزه ساري نو لیدل سوی راپور ته کړی دی. د خبرونی په پاتې شیبو کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي.
یا د ژوند شتمنی
دوستانو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. ستاسو د روغ صحت په هیله روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ور رسیدلې. زه ناجیه سپایم او نن ورځ په خبرونه کې د غاخونو په ناروغیو خبرې کوو. په خبرونه کې د غاخونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی سره ملمه دی. ډاکټر صاحب ته هم خره غلاستویم. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر هغه چې د اوریدونکو ټلیفوني اړیکې ته ورشو، دغه موضوع په اړه مې یو لنډ راپور برابر کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. یوی سړنی خودلی هغه کسان چې په منظم ډول خپل غاخونه مینځي د زړه له حملې د ژغورلو 30% او 10% د دماغي حملې د منځتلو امکان نشته. دا سړنه د نړۍ په یو شمیر کسانو چې غاخونه منظم مینځي او هغه چې نه مینځي عملي شوه ده. د غاخونو د برخې معالج ډاکټر محمد عاطف پیمان په غاخونو د کلکو شیانو ماتول، په ناسم ډول برس وهل، نشه یي توکو کارول او یو شمیر نور مسایل د غاخونو د خرابېدو مهم عوامل یادوي.
غاخ دردونه افز سهل له هازه نه اوسي، سخت شیانو ماتول یو عمده علت د غاخ خرابېدو ده. او همچنان ځینې وخت خلک دې ته توجه نه کوي چې خپل غاخونه په وخت ومینځي، یعنی چې په 30 ساعتو کې ضروره ده چې انسان باید کم از کم 2 واره غاخونه ومینځي او اکثرا او ساعت ډیر پام ونیسي. خو بدبختانه چې موږ ځینې مشکلات لرو خپل اجتماع محیط کې چې خلک دغه ساعت سم نشي مراتولی، خصوصا د شپې لخوا د غاخ پاک ساتل ډیر مهمه خبره ده. غاخونو سره د سخت شیانو ماتول یو همدا علت ده، او پاک نه ساتل او همچنان ځینې وختونه چې یو څه مشکل غاخ ته پیدا کیږي مراجعه نه کول په وخت.
خغلی پیمان همدارنګ وایي یو شمیر ناروغۍ هم د غاخونو د خرابېدو لامل ګرځي.
عوامل ډیر ده، ځینې مریضیګانې شته چې عمومي مریضیګانې چې باعث د دې کیږي چې غاخونه خراب شي، لکه دیابت یا د شکر فشار چورته وای، د شکر یا فشار جګ فشار ځینې وختونه باعث د دې کیږي چې غاخونه مخکې له دې نه چې اصلي وخت خرابېدو ته ورسیږي دا خرابېږي. دا باید مخکې د ټولو نه باید معاینه شي او ډاکټر ته مراجعه وشي.
نوموړي وویل د امیدوارۍ پر مهال پر خپل سر درمل خوړل، تر خوراک وروسته د غاخونو نه مینځل او د قوي او کلسیم لرونکو خوراکونو نه خوړل د دغه ډول ناروغیو لامل ګرځي. د روغتي متخصصانو په وینا هر انسان باید د غاخونو یو متخصص ډاکټر ته په کال کې یو ځل ورشي، او هر څومره چې انسان د خپلو غاخونو او خولې د پاکوالي لپاره کار وکړي همره د زړه د ناروغۍ احتمال کمیږي. ازادي خبرونی ته خرغلی دوستانو نن ورځ خبرونه زنګړی شوی غاخونو ناروغي وته او په خبرونه کې د غاخونو د برخي متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی سره دی. ډاکټر صاحب صالحی به د غاخونو په بیلابلو اړخونو تاسو معلومات درکړي. که تاسو هم غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلې زمنګ د اړیکې شمیره ده 0999215 سلویخت، او همدارنګه یو بل شمیره هم لرو چې تاسو کولای شئ چې په شمیره هم موږ ته ټلیفون وکړئ 0999215 سلویخت. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی راګرځو خبرونې ته. ډاکټر صاحب صالحی د خبرونې په سر کې که موږ ته معلومات راکړئ چې غاښونه البته په څو ډولونو ویشل کیږي او په عمومیاتو کې د غاښونو په اړه یو څه معلومات راکړئ.
مخکې له هر څه نه سلام تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او درنو لیدونکو ته کتونکو ته. په عمومي ډول سره غاښونه انسان وخت چې پیدا کیږي او تر څو چې مري دوه مرحلې باندې ویشل کیږي، چې یو مرحله د شیدو غاښ دی او بل مرحله دایمي غاښونه دي. ولې له لحاظ نه د کلاسیفیکیشن نه مونږ یا تقسیم بندی نه مونږ په درې برخو ویشو. یو هغه مرحله ده چې شیدو والا غاښ وي، دوهمه مرحله مرحله دی میکس دی، یا هم شیدو والا غاښ وي هم دایمي غاښونه وي، او درېمه مرحله چې دی هغه مرحله ده دایمي غاښونه وي. او چې نظر د اعدادو نه بیا متفاوته وي چې اطفالو کې وخت چې ماشوم پیدا کیږي الا هغه مرحله میکس دنتیشن ته چې رسیږي ټوټل دغه غاښونه شل دنی وي، او وخت چې بیا مرحله د دایمي غاښو ته رسیږي په هر جامه کې حدودا 16 غاښونه وي چې مجموعا 2 غاښونه کیږي، او چې دوه غاښ نهایي غاښونه چې دي هغه د 13 کلنۍ نه بعد راخیږي.
ډېر مننه. تاسو ویل چې غاښونه په درو برخو ویشل کیږي، که په دې اړه هم معلومات راکړئ چې د غاښونو د خرابېدو اصلي عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
خب اول دا چې خپل مونږ دغه کریس یا هغه شی عوامل چې باعث د خرابېدو د غاښو کیږي، اولا باید مونږ یو تعریف ولرو چې هغه څه دی. دا په حقیقت کې یو مایکروبیولوژیک تخریب دی خپل غاښونه دی، چې دا عامل مختلفه دي چې عامل کولای شي چې مایکرو ارګانیزمونه وي یا باکتریاونه وي، چې دا مجموعا یا مجموعي سایکل سره دی یو بل سره کار کوي او باعث دو کیږي چې اول مایات کړو چې مایکرو ارګانیزمونه دي، عادت خوړلو دي، ډوډۍ دي، بعضي کیمیاوي موادونه دي، مرات نو کول دی، حفظ الصحه دی، او هغه زمان چې دا کس غذایی مواد اخلي او دا په هغه محیط دی خولې چې په یو اسیدی حالت باندې تبدیلیږي، دغه ټول عوامل دي چې باعث دو کې سه غاښونه خراب شي.
بله، په کلک شیانو باندې د غاښونو د کلک شیانو متول دا څومره عامل کېدای شي د غاښونو د خرابېدو؟
خب دا دی وخت چې مونږه غذایی مواد اخلو کوشش دا وشي چې غذایی مواد چې اخیستل کیږي مساویانه ډول سره په ټول غاښونو باندې، چې هر غاښ خپل خاص وظایف لري، هغه سره مساویانه په ډول سره تقسیمات وشي او ژوول شروع شي. هر عامل چې باعث فشار په غاښونو باندې وګرځي، دا هغه ساختمانونه چې د غاښونو اطراف ته دی، چې هغه پروډونټل لیګامنت دی، هغه فشار لاندې راځي او باعث کیږي چې دغه عامل اضافه شي او مریض ته یو درد پیدا شي او باعث خرابوالی د غاښونو وسي. او د بلې خوانه غاښونه یو توازن حالت باندې مقاومت پورته کولی شي، اما د غاښونو زیات نشي کولی. په دې حال وخت چې مونږ دا حالت مخته، یعنی مونږ احتیاط نه کوو او کلک شین ماتو، باعث دو ګرځي چې دغه قسمت دی تاچ دی یا دا بیرونی قسمت دی غاښونه چي دی، دا ممکن ده چې معروض کسر شي، یعنی مات شي او مشکلات مریض ته منځ.
بله، ډیره مننه دوستانو. خبرونه زنګړی شوی غاښونو ناروغي وته تاسو سره هم که پوښتنه پیدا کیږي زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0999215 سلویخت، او بل شمیره ده 0999215 سلویخت. زموږ د اړیکو شمیرې دی په کابل کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی سره دی، او ستاسو پوښتنې ځوابوي. عبدالقهار وطن دوست په لیکه کې دی. وطن دوست صاحب، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واورئ.
اول ما تاسو ته ویل چې خپله د خرابوالی د غاښ چې مونږ ورته کریست غاښونه وایو، یو مایکروبیولوژیک تخریب د کلک ساختمان د غاښونه دی چې باعث دی دو کیږي چې هغه سخت ساختمانونه یا کلک ساختمانونه د غاښونه چې دی ډیمینرالایز کیږي. څو عوامل، مختلف عوامل دو اړوند کې شامل دي چې هغه مایکرو ارګانیزمونه چې دغه غذایي مواد چې کاربوهایدرات ورته وایو یا په عامه توګه قندي مواد ورته وایو، دا مواد وخت چې ژوول کیږي او مقدار وخت چې په غاښو کې پاتې کیږي، دا له دوه مایکرو ارګانیزمونه چې دي دا تخمر یا فرمنټیشن ورته وایي، دا تخمر ته رسوي او دا باعث کیږي چې دغه پی ایچ د خولې چې یو حالت د تعادل همیشه ساتل کیږي هغه پی ایچ کمیږي. وخت چې دا پی ایچ کم سو دغه محیط د خولې چې دی اسیدی کیږي، یعنی حالت د تیزابي زنده نشي. په دې حالت د تیزابي کې غاښونه دغه ساختمان شاولین ساختمان د غاښونه چې انامل دی په دا د عضوي او غیر عضوي موادونه په شکل دی یو جال غونډه جوړ شوې دی، لدینه دغه منرالونه چې کلسیم فاسفورس دی دا جلا کیږي. وخت چې دا جلا سو، وخت چې دا په دوامدار توګه باندې پی ایچ کته اوسی، په دې حالت کې غاخ ضعیفیږي او مستعد دو ته کیږي چې خرابوالی منځ ته راوړل شي. نو کوشش دی دا وشي وخت چې مونږ په دې حالت کې چې غذایي توکي خورو او په هغو کې ترکیبات دی قندي وي، کوشش دی وسی چې په وقفه دی درس لښ پېتو د قوقي باید وخوړل شي. په دې خاطر چې وخت چې مونږ غذایي مواد خورو په ظرف د 3 الی 15 دقیقو پورې دغه حالت د تیزابي خولې ته منځ ته راځي، اما باید پریدو چې دا په تعادل حالت دی دوباره راشي او بعد لغو بیا غذایي توګینه کار واخلو. او بل دا چې باید همیشه کوشش وکړو چې مونږ غاښونه پاک وساتو. غاښونه پاک ساتل تنها باید یو اول درې وخته درې ټیمه باید برشي، یا حد اقل باید دو وخته چې شپې لخوا ډیر مهمه دی. او بر علاوه دو مونږه د تارونه چې دا تارونه دي غاښونه باید مونږه استفاده وکړو، او بر علاوه دی غو چې مونږه غاښونه پاکو کوشش وکړي چې ژبه هم په جریان دی منځلو کې باید پاک شي. او دویم سوال ستاسو دا و چې غاښونه وخت چې پړسیږي مونږ باید څه وکړو. اولا وخت چې غاښونه پړسیږي کوشش دی وشي چې یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وشي. وخت چې ډاکټر ته مراجعه وشو بیا هغه تاسو نه یو بعضی پوښتنې لري. وخت چې پوښتنې تاسو نه وکړي، تاسو ته باندې یو سلسله معاینات اجرا کوي چې هغه معاینات که مشکل د ستاسو د ریښې د غاښو کې وي، په دې حالاتو کې بیا امکان د تداوي محدوده کیږي. ولی چې اما که مشکل په ریښې د غاښو کې نه وي، بعد له دو چې تاسو ته انټي بیوټیک او انالجیزیک تاسو ته درکو، د تاسو درد چې آرامه شو دوباره د خپل ډاکټر د خپل تداوي ته ادامه ورکوي. او وخت چې مونږ په دې حالاتو کې وو کوشش دی وشي چې باید نږدې ډاکټر ته مراجعه وشي، کنه دا عوامل ډیر زیاتیږي، ممکن دا چې ډیر غټ شي او دا چې دی د ژوند تهدید کوونکی یو مسله ده. ممکن دا چې مریض دې حالت ته ورسیږي چې حتی بستر شي.
او ډېر زیاته مننه. نور اوریدونکو ته به هم ورشو. اوریدونکو زه زیات په لیکه کې دي او د دغه موضوع په اړه د دوی پوښتنې هم اخلو. یادونه کوو چې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحي را سره دی او نور الله دا محل پلی کې د نور الله خان مهرباني وکړي
او بیا متیګم د غوونه نن د دې نه کوي نو مهرباني کوي جواب را
نور الله خان د غږ مو په سر کې پرې شو د پښتنم له سره وکړي چې مونږ یې واخلو
نو غږ دا غاخنه مې توري ګم او بیا متیګم د غوونه نن دې نه کوي
حتمان د پښتنه خو ډاکټر صاحب وخت سره کوم پښتنه نه لري تاسو ته غوړیدونکو
څنګه توریږي ستاسو غاخونه اما تاسو دلته شپې لمالي برس کوي یا حفظ الصحه د خپل د خلی مراتوي کني کوي او د درد تاسو وایلو کومي خواته د تاسو درد زیات غوونه خواته زی څومره وخت دوام کوي تاسو شپې لمالي ډیر درد کوي د ورځې لمالي درد کوي په کوم حالت باندې درد کوي
له خوړه کا څه ډېر د پی او غاخونه منځم ما او دا چې په مال جام پاکو ما دا چې غاخو د اوري تر دې خدا ستور کې دره متيږي
برس د غاخونه او کریم نه تاسو استفاده کوي
او
شاست تاسو سوال واخیستل سو تاسو
وایي بلې ډاکټر صاحب جواب کې له تاسو ډېر مننه ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
اول دا چې بعض حالاتو کې وخت چې وای چې مریض وای چې ز یو احساس دي درد کوم او هغه د شپې لمالي اکثره غاخونه د دې د درد د مسیر متفاوت وي بعض غاخونه د جامدي چې د کټ جامي وخت چې درد کېده د دې در شاته زي یعنی وګونو حالات تر زی دي ډیر ناراحت او ناتقت کیږي بل دا چې وخت چې د مونږه دوست ویل چې زیله مالګي سره منځمه کوشش دی وشي چې له مالګي سره پرې منځل نشي کوشش وشي چې هغه کریمونه چې ډاکټر تاسو ته توصیه کوي او یا تاسو نه دواخانو نه اخلي هغه کریمونه او تاسو استعمال کړئ او بر علاوه دی غونه تاسو کوشش وکړئ چې درې وخته یا حداقل دوه وخته تاسو د خپل دغه خولې منځل هیڅ کله باید فراموش نکړئ او د دې هغه ویل چې دغه تور شیان چې زما د غاخولاندې دي بلې دوته مونږ د غاخونو پلاک یا کلکلس ورته وایو چې دا په حقیقت کې یو منبع او ذخیره‌گاه د میکروبونه دی او دا منبع او یا ذخیره‌گاه د میکروبونه باعث کیږي چې غاخونه په مرور زمان سره خراب کی تاسو کوشش وکړئ چې یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړئ او دغه ستاسو د تورولې چې د غاخو کې دی دا سره پاک یو یو عمومي معاینات یا چیک اپ د تاسو وشي چې ولیدل شي تاسو کوم غاخ مشکل لري چې باعث دی درد سوي دا حتما تاسو یو غاخ مشکل لري او تاسو زوروي
بله ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او زمنګه د نن ورځې موضوع ده د غاخونو ناروغي تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ د غاخونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی دی اکمل افغان د سره په لیکه کې دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ تاسو ډاکټر صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
زمه او د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې کوم وخت لومړی غاخ درد وکړي او لومړی کوم شان او کوم ټابلیټ ورسره ورشي
ها
او د کوم قسم کریمون څخه استفاده وشي
بله بله
اها ډیر زیاته مننه دغه دوه پوښتنې مونږ ولې کړې او ډاکټر صاحب ځواب کی ډاکټر صاحب مهرباني وکړه
ها اکمل افغان سوال کړی و چې کوم وخت چې غاخونه په درد شي مونږ له چینه باید استفاده وکړو او کوم کریمونه مونږه کار واخلو اول تاسو وخت چې غاخ په درد دیږي تاسو ابتدا وګورئ چې تاسو غاخ کوم مشکل لري کنه لري وخت چې کوم مشکل درلود تاسو خود سرانه دوا ماخلی په دې چې بعضی دواګانې چې خود سرانه واخیستل شي ممکن بعضی نور جانبي عوارض ولري او وخت چې غاخونه مو په درد دیږي تاسو کوشش وکړئ چې یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړئ لږ سره مشوره وکړئ دغه مشورې نه بعد تاسو دوا یې واخلئ اول کریمون نه تاسو ول کریمون نه کوشش وکړئ چې ډاکټر صاحبان هر کریم تاسو ته توصیه کوي او هغه کریمونه چې دواخانو کې موجود وي د هوکریمونه تاسو کار واخلی او کوشش وکړئ ها کریمونه چې د خپل په ترکیب کې فلوراید ولري چې فلوراید یو جز د اساسي د غاخونه دی هغه بایستي تقویه ګرځي او غوونه تاسو باید استعمال کوی یا استفاده وکړئ
بله ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان کورنی درمل کاروي، څومره مهم دی د دې لپاره چې د درد په لومړي سر کې خوشي؟
خب بعضی کورنۍ لکه چې دی فرضاً مریض لري او د دې د غاښونو نه مشکل لري، دی کوشش کوي چې د خپل په هغه محلي تداوی باندې د خپل مریض درملنه وکړي، اما کوشش دی وشي چې نږدې ډاکټر ته دی مراجعه وکړي، په دې چې هر شی باندې چې موږ به احتیاطي وکړو اخر انجام یا عاملی ډیر خطرناک وي، نو کوشش دی دا وشي چې مخکې له دو چې دی دوا یا درملنه استفاده وکړي، دی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د دغه ترڅنګ کار شو او عملو ته مخکې تاسو که هم اشاره وکړه، غذایی رژیم یو نوړه غذایی رژیم څومره د غاښونو په خرابېدو کې خپل ونډه لري؟
بله، ما تاسو ته مخکې وویل چې باید مونږه وخت چې غذایی مواد نه کار اخلو، باید مونږه د دې وقفې مد نظر ونیسو او بل کوم نوع رژیم نه مونږه ګټه واخلو. اول وخت چې مونږه دغه خوږې توکي مونږه استعمالو، دا خوږې باید هر حد اقل د دې فاصله باید نیم ساعت الی یو ساعت پورې ووسی. دا مهمه نه ده چې په دو نیم ساعت یا یو ساعت کې څو مقدار یا څومره اخیستل کیږي، ولې باید کوشش وکړي چې حداقل نیم ساعت یا یو ساعت فاصله په منځ کې ولري، چې په دې چې هغه محیط چې د خولې اسید شوی وي هغه دوباره په حالت نورمال کې وګرځول شي. او بل دا چې وخت چې مونږ دغه غذایی مواد چې ډیر جدول ته ضرورت لري، دا غذایی مواد د غاښونو د فاصلو منځ ته جای نیسي او د دوه پاکول ډیر مشکل وي. وخت چې مونږ دغه رقم غذایی توکي استعمالو، فرضاً مونږ بادام استعمالو، بادام یو وخت ضرورت لري تر څو چې هغه میده شي او هضم ته آماده شي، نو په دې حالاتو کې باید مونږ بعد له دو چې مونږ خواړه د خپل خوړو د تار سره او یا هم برش سره مونږ باید د خپل دغه غاښونه سره پاکو.
ډیره مننه دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0999215. په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی را سره دی. شهاب الدین د اوس را سره په لیکه کې دی له سمنګانو نه. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
د نورو پوښتنه د ډاکټر صاحب نه چې دغه داسې دوا شته ده چې بغیر د مینځلو د غاښونه، چې بعضې وخت ډاکتران مینځل کوي دغه د غاښ توروالی یا زیروالی چې د بینې ځي، آیا دا د دوا په واسطه باندې ځي بغیر د مینځل نه؟
ډېره مننه، پوښتنه به ځواب شي. تاسې خبرونې سره اوسئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
خا د غاښونو توروالی په عموم ډول مونږ په دوی برخو ویشلی شو. اول دا چې یو دغه منګ د غاښونه دي چې دا بغیر د دوه چې مونږ باید له هغه وسایلو چې مخصوص توته جوړ شوي دي، چې په اصطلاح مونږ ورته سکلینګ ویل، سکلینګ وشي او بعد له هغه باید هغه غاښونه پالش شي. او بل ډول تداوی دا دی چې باید هغه بلیچنګ نه مونږ کار واخلو. بلیچنګ هغه حالاتو ته چې هر عامل که هغه خوراکي توکي وي، کیمیاوي مواد وي، او یا دا چې جینټیکي مشکل وي او باعث دي دوه شوي وي چې غاښونه تور شوي وي، نو مونږ کولای شو د سکلینګ د بلیچنګ په واسطه سره هغه دوباره سپین کړو، چې هغه هم بیا په څو ډولو ویشل شوي دي. یو رقم لایټ سره کار کیږي، یعنی لیزر پیسہ کار کیږي، او بل شکل دا دی چې هغه په کور کې په هدایت د ډاکټر سره هغه سره استعمالیږي. اما کوم مشخصه دوا دا چې مونږ غاښونه باید سپین کړو موجود نه دي. استعمال د دوامدار د کریم د غاښونه، پریمنزل د غاښونه، بدلغوي پرله شول، او یا هم دا چې کوم مشکل د جنټیکي وی او یا چې غاښونه خپل تور شوی وي، کولای شو چې مونږه بلیچینګ وکړو، اما کوم مشخص دوا د چغه خونه سره سپین کی موجود ندی، او کوشش دی دا و چی چې له هغه جاول نه چې هغه ستاندرد جاول جوړ شوی دی، بعد د چې غذایی توګی خوري او برش او کریم سره نږدې موجود نوي، کولای شي لغونه استفاده وکړي او هغه هم د سپینواله دغه خو سره کومک کوي. او بعضی کریمونه هم موجود دي چې هغه په وایټنینګ کریمونه دي یا کریمونه دي چې هغه غاخونه سپینوي، اما ادویه نسته غاخونه د کریم د غاخونه موجود دي چې کومک کوي تاسو غاخونه سپین شي.
بله، د غاخونو دغه برس باید په سر ډول وشي تر څو د غاخونو له خرابېدو وژغورل شي.
غاخونه کوشش وشي چې برش وخت چې مونږه هخلو مونږه باید دغه لیبل ته وګورو یا دغه هغه مارک ته وګورو چې د برش په کوم استاندارد سره جوړ شوی دی. دا کټګوري کې په درې برخو باندې، اول سافت برش دی، هغه برشونه دي چې ډیر نرم وي، او دا هغه کسانو ته چې د دې بری او د دې غاخونه حساس وي دینه استعمالوي، او دوه میډیم دی چې د برش ته تارونه چي دي نسبتا شخوالی کم لري، او نو بل نو چې هغه هارد دی، کوشش وکړي چې د نو عادي میډیم نه استفاده وشي. او برش ټکنیک باید دی لو نزدې ډاکټر نه باید مشوره وخت چې مونږ په کوم شکل برش وکوم، مخصوصا مخکې نه غاخونه وخت چې مونږ برش کوو باید په شکل دی عمود سره مونږ باید برش وکړو، نه په دې شکل چې مونږ د شی په شکل دی افقي سره، یعنی کټ او پورته د سی باید برش شي، او په جریان د برش کولو سره کوشش وکړي چې د برش شانه د غوري هم مساج ورکول شي. او بعد له دوی چې شاته غوته ورزو د شغه خونه باید په شکل د دایروي یعنی دوراني شکل سره باید برش شي، او وخت چې د غاخ د سر غخونه وخت چې مونږه سره برش کوو د په دې حالت کې باید په شکل دی افقي سره برش وشي.
ډیر مننه دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، او په خبرونه کې د غاخونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی دی، او زمونږه پوښتنی ځواب وي رزو د اوریدونکو پوښتنو ته د محل اوریدونکو په لیکه کې دی ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري، لومړی ځان معرفي کړئ.
محمد جواد شریعتی ما نگرار تخیم ایدی کنی اولی
در خب کرای میربانی وکرای که کما پختن لاری
نجی خورتا تا و داکتر صاحب تا سلامون اولان دی کما و رضا سلام تا دو پختن لارم آتی داکتر صاحب سر کما
میربانی سر بلکل من خواه کیو میربانی
نملای پختن دارا کچا پغاخ بند درد دی او مشخص غاخی مادو نوی چکم غاخ یا طول جامعی و سر خودی دی اغتا کار دی او دوم پختن می دارا کچا پو یو غاخ بند درد دی او غاش غاخ مشخص هم وي او دا غاخ ته ظاهرا شوی یعنی چې دې لږه ته څه کار دی چې باسل نه مخنیوي کې هم د سیو نشي.
سم
مننه دغه دوه پوښتنې مونږ ولیکلې او حتما به ډاکټر صاحب ځواب کړي. لته سي ډېر مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
اول به مونږ دوام سوال ته جواب ورکو، بیا تعقیب دي دوه دوام سوال جواب اول سوال جواب ورکي. وخت چې یو څوک مراجعه کوي ډاکټر ته او یا دا چې مشکل د غاخونه لري او درد ورته کوي، مونږ دا مریضان په څو کټګوریو سره ویشو. یو هغه دی چې غاخونه خرابېږي، غاخونه چې خرابېږي سطحي شکل باندې وي، یا مونږ دوته سطحي په اصطلاح چې مونږ چینجی د غاخو وای چینجی وهلې دي په دې شکل سره، او بل پس میډیم یا اوسط حالات باندې دي، او بل حالات د چې ډیر عميقا تخریبات غاخ ته رسیدلې وي، اما هغه ساختمان چې په هغه کې هغه ته مونږه پول پای هغه ته نه وي رسیدلې، د دې او د هغه مریضانو چې پول ته رسیدلې وي د دې تداوی سره متفاوت وي. دغه مریضان چې ما ویل چې تخریبات په شکل دي سطحي متوسط او یا عميق شکل پوري وي او پول ته نه وي رسیدلې، د وخت چې مراجعه کوي ډاکټر ته، بعد لغو چې ډاکټر هغه صحیح ولیده او مریض نه تاریخچه واخیستله او بعضی سوالونه ورته وکړو چې فرضاً په خواګو کې درد کوي یا په ګرم هوا کې یخ هوا کې دا ټول سوالونه وخت چور سره وکړو او ویل د ډاکټر چې پوب ته نه رسیدلې دا دی په یو ور راتک سره د غاخونه ډکیږي او مریض له مشکلاتونه نجات مومي او دوهمه برخه هغه دی چې په دې حالاتو کې پوب ته رسیدلې په دې حالاتو کې ډاکټر وخت چې مراجعه کوي ډاکټر ته چې مراجعه کوي او مشکل د خپل پلب ته رسیدلې په دې حالت ضرورت دا دی چې باید مونږ کانالونه د تداوی وکړو چې مونږ هر سیټي ورته وایو یا روټ کانال ټریټمنټ ورته وایو په دې حالاتو کې مریض باید څو جلسې ډاکټر ته مراجعه وکړي او وخت چې ډاکټر ته مراجعه وکړه کانالونه په حوال حالاتو کې ورته پاکیږي بعد لغه یو مواد کیښودل کیږي او دوام ځل باندې وخت چې مراجعه کوي د کانالونه ډکیږي او بعد لغه بیا مکمل غخت دی ډکیږي او بعضی حالاتو کې چې دردونه موجود وي او مشخص نشي چې کوم غخت دی په دې حالاتو کې ډاکټر ته لازمه ده چې بعضی معاینات او بعضی پوښتنې له مریضانو د خپل وکړي یوازنی پوښتنه دا ده چې پوښتنه ورنه وشي چې آیا دوام دی د درد ستاسو څومره دی وخت چې دوام دی درد پوښتنه وکړو اما درد دوام زیات وو بعد لغونه دینه یو رادیوګرافي هم کولای شي چې ممکنه ده چې دغه خرابواله دغه وخت غاخونو په منځ کې وي او قابل دید نه وي په دې حالاتو کې هم ممکنه ده چې مریض ته قابل دید نه وي اما هغه حالاتو کې چې درد دوامدار وي په دې حالاتو کې مونږ دوته فکر کوو چې ممکنه ده چې خود هغه رشته یا هغه لیفونه دی عصبي چې دلته راځي چې مونږ ورته نیورولوژي وایو ممکنه ده چې مریض سره موجود وي او بعد لغو چې ډاکټر تثبیت کړي هغه خپل تداوی ته شروع کړي
بله ډیره مننه دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري او نن ورځ خبرونه زنګړي شوی غاخونو ناروغي ته او خبرونه کې د غاخونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحي دی او زمنګا پوښتنې ځوابوي دا اوس بل اوریدون کې تورزو چې دوی هم پوښتنه لري لمړی ځان معرفي کړي او بیا هم خپل پوښتنه وکړي حیدر فکر کوم غزنی نه په لیکه کې د مېرمنی وکړی کومه پوښتنه لري
ما راځم چې دا پوښتنه د ښاغ خونې نه خوږیږي نه سره سره پیدا کوي ځواب یې نه پیدا کوي حدیث کې نو دا څه ده
تاسو سوال
دغه سوس شیبي په لیکه کې وو سې دغه پوښتنه هم لسر وکړی تاسو ډاکټر صاحب ځنی پوښتنه لري به ځواب کې منګه غورې تاسو بلې فکر کوم اړیکه پرې شو او دغه ورور کولای شي چې په خبرونه کې برخه واخلي زمونږ خبرونه تر 3 بجو پورې دوام کوي او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زمونږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 او بل شمیره ده 0923255 د اوس له ورډګونه یو اوریدونکو دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ
ونه هني کې احترامات صاحب صاحب ته او قدرمن ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام
ابریدین کو تاهیل کوم چې روغ جوړ وایم
ډیره زیاته مننه ساسي پختنه او مهرباني
مننه لا ډاکټر صاحب څخه مدا پختنه درته داسې کسان ته چې په کلیوالي سیمو کې لا خو سره دوا او څخه استفاده کوي دا کوم کسانو دا غاښونه درد کوي نو هغه لا غنمو مالګه وریجه نسوار او مرچکو بعضو طابط تر کوي آیا دا هغه څه ور دي کځانمن په دې اړه معلومات غواړم او بل دا چې د ډیرو کسانو غاښونه به هیڅ ورنه لري چې د صحاب مراتبي خو د در دا څه لته په دې اړه معلومات غواړم
سمه دواړه پوښتنې مهمې دي او ډاکټر صاحب ځواب کې ډیر مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
متاسفانه یوازنی مشکل زمونږ د دادې چې په کلیوالو کې او پولیس ولسوالیو کې او لری کلی کې چې دی بعضن خود سرانه دوانه کار اخلي او بعضن هغه شیان چې دینه د پلرونو لپاره دی د هغې نه دی استفاده کوي او په دې شکل سره د خپل تداوی کوي. اما زو کاملا وایم چې دا کار غلط دی. وخت چې غاخ تاسو درد کوي تاسو جدی ورته توجه ولرئ په دې چې حتی دغه غاخ کولی شي تاسو مرګ ته ورسوي او تاسو حیات تهدید کړي. کله چې یو غاخ درد کوي پارسو پیدا کوي ممکن ده چې بعد لغې په پارسو کې چرک او دغه ریمال ته جای ونیسي او دغه چرک کولی شي یا دغه مواد چې دی دغو بکټریاونه جوړ شوي دي ستاسو د وینې دوران ته ولاړ شي او ممکن ده چې تاسو حیات خطر سره مخامخ کړي. خو بل دا چې ویل چې د بعضی کسانو دی چې برش هم کوي او بل دا چې د دې غاخونه
حفظ الصحه هم مراتبی
بیا هم غاخونه مشکل لري. ما تاسو ته مخکې ویل چې بعضی مشکلات دي چې هغه کولی شي چې یو جنټیکی حالات ولري. جنټیکی حالات په دې معنا وخت چې د مور په نس کې وي ممکن یو تعداد دواګانی وخت چې د استعمالوي هغه دواګانی په جریان د حمل کې چې نه باید استعمال شي هغه د استعمالوي. فرضاً یو مثال په بیلګه باندې تتراسیکلین دی. تتراسیکلین مطلقاً باید حامله دارو ښځو ته استعمال نشي په دې چې ماشوم وخت چې دنیا ته راځي د غاښونو ژیړ رنګ ووسي او بعضی عوامل نور دي چې په دې مرحله کې چې غاښونه سره جوړیږي ترمیم کیږي انکشاف پیدا کوي بعضی عوامل وخت چې په دې باندې مداخله وکړي دغه یو فاکتور چې مونږ وایو چې وخت چې دا فارمیشن د دینټین یا انامل دا شروع کیږي هر عوامل چې یو باعث مختل کېده د دوسی ممکنه ده چې یو نقیزه غوته منستراوي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د غاخونو د درد لپاره کوم عاجله نسخه هم چې ډاکټر ته لتلو وړاندې ترې ګټه وخصل شته کنه؟
خب عاجله نسخه شته. مونږ معمولا کوشش کوو که مریض ډیر یا حاد حالت کې وي او عاجله وي او صحي خدمات نږدې نه وي کولی شي چې د انالجیزیکونه په بیلګه توګه مونږ کولی شي چې بروفین نه پرستامول نه ډکلیفیناک نه چې د درد لپاره استعمال کړي او کوشش وکړي چې انټي بیوټیک هم کا پارسوبر سره وي او نږدې کوم ډاکټر موجود نه وي په دې حالاتو کې کولی شي چې د انټي بیوټیکونه استفاده وکړي چې د دوه نو انټي بیوټیکونه کولی شي چې د استفاده وکړي. هم مونږ ورته وایو ایروبیک و ان ایروبیک انټي بیوټیکونه نه باید په شکل دی کمپلیکس یا کمبینیشن دی باید استفاده وکړي چې یو هغه فلاجیل یا میترونیتازول دی او بل اموکساسیلین یا خاندان دی پنسلین نه چې موږ ساسلین اگمنټین وای هم د نور دواګانې دي هغه باید استعمال کړي. هغه په دې شرط سره چې صحي خدمات نږدې نه وي. اما که صحي خدمات نږدې وي او غاښونو ډاکټر موجود وي په دې حالاتو کې هر څه زر دې ډاکټر ته مراجعه وکړي او خود سره دوا نه دي استفاده نه کړي.
بله د ترڅنګ فلورایډ څومره د غاښونو په خرابېدو کې خپل ونډه لري؟
خا فلورایډ یو اساسي جز ده تقویت د غاښونو دی چې وخت چې مونږه کا راغسو ساختمان دی غاښونو ته اولین ساختمان چې دی دوته مونږه عین عمل وایو یا مینای دندان بل مرحله طبقه دی چې هغه د دینټین وایو او دغه حال دینټین دی او پریښې کې یو ساختمان چې ریښې کې دی هغه ته سیمنټیوم وایل کیږي. دا فلورایډ چې دی مقاومت د غاښونو په مقابل اسیدونو کې زیاتوي. یعنی وخت چې دغه کریستالي ساختمانونه دي انامل جوړیږي د دې په منځ کې یو ډیر وړوکی خلا موجود وي چې دغه وړوکی خلا زمينه ساز دود وي چې دلته بکټریاوي جای ونیسي او هغه بکټریاوي چې دی فرصت طلب دي او دغه کاربوهایډریټي مواد تخمر یا فرمنټیشن ترسوي بایستي تخریب د غاښونو کېږي. فلورایډ کولای شي چې دغه میلیوي ساختمانونه سره زخیم کړي او دغه فاصله سره را کمی کری او بل دا چې مقاومت د غاښونو په مقابل دی اسیدونو کې اسید یا په مقابل دی نور عوامل تقویت پیدا کوي.
ډیر ښه. محمد نعیم له کندهار نه په لیکه کې دی. نعیم خان مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ.
محترم خود دکتر تاسو ته د غیاب پښتنه چې دا د غاسونه تورواله د کیسه پیداکي خو د غسري مو په دابر سو په دوغ دي د غاسول او توای په د غاسول مون په د غاسول معنا د غاسونه په پیولې دي امي څنګه نو ته پیال د غاسونه د غس لا درد کی
څنګه درد کی غاخونه مو
غاسونه مو داس دب کی چې معنا په دکري مو ان ماشام چې معنا دوډي مو خورل په دغه دوډي ورسته بیا دا د مو دا غاسونه پرې پاک ساپري او پرغه پرې ودا ته ورکم دوا د سینه وګړي په دغه د پرې په هغه مون پرې ولې دې څه ګټه نو څه یاد ده چې لا پرداسو سړي تر دې دا غا
تاسو ول چې مونږ ما د خپل غاخونه مخکې منځلې دي تاسو سره خپل غاخونه منځلې
غاسونه می تاسو څه صاحب چې معنا دا کریم سم دوا چې دا غاسو ده په دغه پاک چې ډوډۍ به مو خوړل به دا به مو ورته ډوډۍ ورته به مو دا کریم پرې ولل دا کریم به مو سبا غاسونه پاک دل ام بیا ګټه نو ته کول دا تاسو
بله سوال تاسو واخستل شو
ښه مهرباني وکړئ
اول دی ویل چې زه یو څه سلامات نه استفاده کوم چې دی په معنا چې ویل لکه وګوندې دي حتما دی هایدروجن پروکساید نه استفاده کوي دا هایدروجن پروکساید ډیر استعمال باعث دوږي چې غاخونه سره خراب کړي باید ډیر به حد به اندازه استفاده و نشي دا په هغه حالتونو کې استعماليږي چې مریض دغه مونږه چورتوي مانګ دغه خونه ولري په دې حالاتو کې ډاکټر ورته توصيه ورکوي چې کوم اندازه باندې باید استعمال شي او بعد لغونه شي د استعمال کړو هغه مانګ دغه خونه د دې نرميږي او د دوباره ډاکټر ته مراجعه کوي او بل دا چې ویل مونږه غا خونه درد کوي په بعضي حالاتو کې چبري سره وبشي په دې حالاتو کې یو طبقه د غاخ دی چې هغه په مقابل دی ګرمي یخي او بعضي کې موادو کې حساسیت لري او هغه د مختلف عواملونو منسترات لای شي یو غلط او نادرست برس کول د غاخونه دي او بلدا چې هميشه وخت چې برش کیږي باید په صحیح توګه چې مخکې ویل چې مخکې غاخونه باید په عمودی شکل سره او شاتنه غاخونه په شکل د دایروي شکل سره باید برشي او بر علاوه د غونه کوشش وشي چې د خپل وریته کوشش وشي چې مساج ورکول شي او بل دا چې دا برش نه چې استعمالي برش ما مخکې هم ویل کوشش دی وکړي چې وګوري چې زما غاخ په کوم حالاتو کې دی آیا ډیر حساس دی او حساسیت کم لري که ډیر غاخونه حساس وو په دې حالاتو کې کولی شي چې هغه کریمونه چې د دې هغه نیلون ساختمان چې دی په حساب سره هغه په حالت سافت کې وي یا نرم وي په دې حالاتو کې کولی شي چې استعمال کړي
بله مننه د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب د غاخونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید لږ تر لږه څومره وخت کې ډاکټر ته سوګ ورشي او غاخونه ومینځي
کوشش وشي چې بعضی کارونه د همیشه باید په کور کې من نظر ونیسي او هغه د دې چې د منظمه توګه باید برشو کې د فلوسونه یا هغه تارونه نه چې د هغه غذایی توکي چې د غاخونو منځ کې پاتې کیږي هغه نه کار واخیستل شي او بل دا چې هر شپږ میاشتې بعد حداقل یو وار ډاکټر باید وګوري او ډاکټر سره مشوره وکړي او عمومي چیک اپ خپل وکړي او مخکې او بیا هم وایم دا چې په کور کې باید بعضی فرهنګونه سره رواج کړي او کوشش وکړي چې خپل ماشومان تشویق کړي چې د خپل د غاخونو حفظ الصحه سره مراد کړي
بلې ډېره زیاته مننه بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ او لمړی هم ځان معرفي کړئ مننه او سلامونه تاسو ته د خپل تاسو
محمد الله فضل الله
مهرباني وکړئ
د څه مفرم نه مې یو فکر را کوه او وخت چې یو ځانونه حمللار لري او غاخونه باندې ډېر درد یا هم زخم ولري هغه وخت د کومو انټي بایوټیک یا د کومو دواګانو خوړل او تزوري دي چې دا یو خوري او دې عام کې چې ډاکټر ته لاسرسي ونه لري یا ناغه نه لري
بله
بس نو نه ما یو فکر نه مې ودی
ډېر مننه کول تاسو نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
یوازنی مشکل دا دی چې حمله میندو ته چې وخت چې د حمله داروي کوم دواګانی باید ورکول شي کوشش دی وکي چې هغه دواګانی او هغه انټي بیوټیکونه چې د پلاسنټانا یعنی پلاسنټا بریر نه یو معنی ده د ماشوم چې پلاسنټا ورته ویل کیږي د پلاسنټا بریر نه کا تیر نشي کوشش دی وکي چې هغه دواګانونه استفاده وکړي دلته مونږه دا حمله داري میندې په درې کټګوري مونږه تقسیم وو یو هغه دی چې درې میاستي اولوي دوهم شپږ میاستي او بل تر نه میاستي نه پوري په درې میاستي اولو کې کوشش وشي چې د انټي بیوټیکونه استفاده ونه شي او درېم مرحله کې په دې حالاتو کې کولای شي چې اګمنټین او اموګزاسولین دینه هم استفاده وکړي اما هیڅ کله نشي کولای چې د میترنیتازول دینه تر دې چې درېم ترایمستر یا شپږم نه بعد چې و ماتم نه هم کیږي په دې دوره کې استعمال کی نو کوشش دا وشي چې که دواګانی هم پیږي چې دغه حمله دار ته درست دي او مشکل نه مخته کوي اما کوشش دا وکړي چې مخکله دوه چاغه استعمال کړی باید یو ډاکټر سره مشوره وکړي او دا باید جدي ونیسي.
بله ډیره مننه دوستانو د خبرونه هم ورسته برخه ده او تاسو هم په دغه لز دقیقو کې چې موږ وخت لرو کولای شي چې برخه واخلي. محمد نعیم په لیکه کې د کابل نه او د دوی پوښتنه هم اخلو مېرمنه وکړي نعیم خان.
د ډاکټر صاحب مې صرف دا دوه خبرې دي او دوه پښتنې ورن کوم چې زما تقریبا شپږ وشتو کالو دی او اته وشواخونه په لرم یعنی اته وشواخونه لرم او بل دنده سي مانی زل څنګه دي دنده سي باندې پکول
سم
او مننه دوی بل پښتنه نه لري هم دا پښتنه دا مې باندې وکړي ډاکټر صاحب.
خب د نیم جان ویل چې زش په ګسکلن یو سم اټویس ښاخونه دي په بعضی حالاتو کې ممکن دی چې یو څوک دی نارمل په حالاتو کې اټویس ښاخونه ولري او یا هم په بعضی حالاتو کې دوه دیر ښاخونه ولري چې دا ښاخونه په دغه خپل جامه چې دی چې مونږه په عربی اصطلاح سره چې ورته فاک ویل کیږي دا په موجوده د غاخونو سره د انکشاف مومي او هر کله چې هغه جوانه یا هغه بورډ چې د هغه دریم آسیاب غاخ چې دریم مولر ورته ویل کیږي چې هغه جوانه موجود نه وي یا هم فضا کافی موجود نه وي په دې حالاتو کې غاخ خلی ته نه نمایانه کیږي یا نه لیدل کیږي او یا هم ممکنه ده چې دا غاخ وخت چې وخیزي هم په منحرف حالاتو باندې او په منحرف شکل سره د خروج مومي او بل دا چې استعمالول دیدن داسه هم کوم مشکل نه لري او مفید او موثر ده.
مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري بسیر پونوم یو اوریدونکو دی دوی به خپل پوښتنه وکړي مهرباني وکړي.
بله سلام علیکم تاسو او ډاکټر صاحب سلام علیکم ما غوښنه د پاسټو بلې د نن څرک بلې او تر ورځې کې خلاصي نه پېژنم چې دا څه مسله ده.
څومره وخت کې چې دا پاسټو شته
ولدا دا پاسو به یو مونږه پاسو مل لري چې دا باندې راول چې سر پاغه ده نه چرک لري انټي بیوټیک استعمالوم خو بیا هم کومه پایده نه ده پر څه د بدر باندې برمکړي دي هغه خلاص دي دا نور به دا چرګي دي ټول څه سره
او سامان.
مننه کوم دا غوړیدون کې بل موږ سره یې په خبرونه کې تاسو ځواب کوي مهرباني وکړئ ډاکټر.
د غاخونو پارسوب کله مخکې هم موبایل چې ډېر یو خطرناک مسله ده وخت چې غاخ خرابېږي او هغه ساختمانونو ته چې هغه ته مونږه پول پایو د پول په طریقه دا مایکرو ارګانیزمونه یا دا بکتریا ګان یا دا میکروبونه کانالونو د غاخونو ته زیات کانالونو نه بعد غاخ ته کانالاندی دی دلته سره جمع کیږي او سره تخریبات شروع کوي نو دلته سره چرک جوړیږي او که هر څه ترزره دی سره مراجعه ونه کړی دا چرک زیاتیږي او ممکن ده سی یو ډیر غټ ساحه هم ونیسی او مریض حیات سره تهدید کی نو کوشش دوی شي وخت چې مونږ دوا اخلو خود سره نه وانه اخلو هر ساحه ځان ته خاص ادویګانی لري دلته خپل وخت چې ډاکټر ته مراجعه وکړي ډاکټر خپل پیږي چې زه د مریض ته کوم نو انټي بیوټیک ورکم په دې چې هر انټي بیوټیک د خپل د تاثیر او هغه ساحه سره متفاوت وي نو تاسو کوشش وکړي چې خود سره انټي بیوټیک نه کار واخلي نو تاسو او ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه تاسو چیک اپ نه بعد تصمیم نشي چې آیا خاص تاسو قابل دی دوی چې تداوی وشي او قابل دی تداوی نه وي پس تاسو غاخ سره وبسل شي او یا هم کوم بل مشوره تاسو ته درکړي.
بله محمد طاهر په لیک کې دی طاهر خان ساسي غاغورو مهرباني وکړي. محمد طاهر په لیک کې دی ک بوختنه لري مهرباني د دوی ریکل موږ سره پریدا او ډاکټر صاحب د خبرونی هم ورسته برخه د یوازې موږ 15 دقیقې وخت لرو غواړم په دغه برخه کې تاسو د غاخونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره کایو څه معلومات ورکې اوریدونکو ته.
اول ماشومان نه شروع کوو چې ماشومان موږ باید کوم میتودونه ماشومان ته په نظر ونیسي او بعد تاسې غټانو ته راځو. وخت چې ماشوم پیدا کیږي او وړکی وي د شیدې اخلي نو دغه شیدې هم وخت چې د غاخون سره وزي د شیدې هم تاثیرات په غاخونو باندې لري. بعد د وخت چې ماشوم ته شیدې ورکړي کوشش وکړي چې یو نمناکه غاز نه بعد د دې غاخون سره پریمینځي مخصوصا هغه وخت چې ماشوم خوب تزي دی باید همیشه په نظر ونیول سی او وخت چې ماشومان سره غټیږي او په دې حالت رسیږي چې کولای شي چې خپل غاخونه ومینځي خپل د مور او پلار د کوشش وکړي چې خپل ماشومان دې تشویق کړي او د هغې په مخ کې د خپل د غاخو مینځل ورته وخی چې ترڅې دې سره زده کړي. او بیا هم یو سلسله هغه رژیمات باید دې سره باید توجه شي او ماشومان ته چې کوشش وکړي چې ډیر خواږه شیان نه باید دې استفاده ونکړي او په جدي هوغونه د میوونه او د دوو بعضو نور خوړنو چې ماشومان ته ګټه لري د هغونه د استعمال وکړي او ماشومان دې تشویق وکړي چې زیاتر د خواږونه دې استفاده ونکړي او غټانو ته او بل عموم ټولو ته کوشش وکړي چې هغه غذایی توکي چې فایبر لري هغه دغه د خولې لعاب سره زیاتوي یا په اصطلاح مونږ سیلیوا ورته وایو هغه سره زیاتوي. کوشش دی وکړي چې هغه غذایی توکي چې باعث تحریک د دغه لعاب کیږي هغه باید وخوړل سي. بعضی نور غذایی توکي لکه کچالو لکه ماهی فرزن لکه هغه نور بحری نباتات چوي هغه د خپل په ترکیب کې فلوراید لري هغه نه باید استفاده وکړي او همچنان کولای شي چې بعضی خوړنه چې هغه پنیر دی او یا هم د شحمی مواد دی شحمی مواد کولای شي چې په مقابله د دغو باکتریا یا هغه میکروبونو کې چې باعث تخریب د غاخونو ګرځي هغه مقابله وکړو یو مانیا جوړ شي د خوړنه د کار واخلي او همیشه خپل یو پروګرام دی په دې شکل سره جوړ کړي چې مخکې دی خوب نه د هیڅ کله به برښنه نه ویدی کیږي او هر کله چې خواږه توکي استعمالوي بدله استعمالولو دی غونې دي خپل اخلو د اوبو سره ښه پاک او مینځي چې هغه محیط هغه باکتریاګانو ته چې هلته فرصت طلب دي هغه ته مساعد نه شي چې ترڅې دغه غذایی توکي چې په خوله کې پاتې دي سره تخمر یا فرمنټیشن ته ورسوي او باعث دی وشي چې غاخ سره خراب کړي. او د برس تکنیک کومه تاسو ته هم مخکې ویل چې په کوم حالت باندې باید برش وشي کوشش دی وشي چې هغه کریمونه چې د خپل په ترکیب کې سره فلوراید لري هغه کریمونه دې استعمال کړي. مخکې هم ویل چې فلوراید غاخونه په مقابله دي اسیدو کې مقابله بکټریاګانو کې یا هم په عامه توګه نه پریدي چې غاښونه زر سره خراب شي. باید هغه کریمونه د استفاده وکړي هغه کې برلاوه دی خو کولای شي سې دو د ماوت واشونه هم بازار کې موجود دي او هم چنان برلاوه دی خو هم بعضی جیلونه هم د دغه موجود دي چې کولای شي غاښونه ماسر اوسي.
ډیر زیاته مننه دوستانو خبرونه هم همدلته پای ته رسو او یو ځل بیا د غخونو د برخي متخصص ډاکټر عبد الوهاب صالحي څخه ډیر مننه کوم چې خبرونه ترغه یو مونږ ته معلومات راکړل.
مننه
له تاسو اوریدونکو هم ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه وخسته او د غخونو اړون مو پوښتنی وکړي. د خبرونه هم دغلته پای ته رسیدي. د ازادي رادیو نور خبرونه هم مه هیروي او په راتلونکو خبرونه کې به زمنګ همکاران راځي او لایف ژوند د خبرونه ده او تاسو هم کولای شئ چې حالت خپلې پوښتنی وکړي. کغوړی د ازادي رادیو د تیر راپورونو خبرونه په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو زمنګ ویب پاڼه ته ورشي. زمنګ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري facebook.com/azadiradio. او تاسو کولای شئ چې دغه پته لري لمنګ سره یو ځای شي. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي او